د مشال رادیو په دې خبري غړې کې موزه نجیب عامر قربایم په دې خبرونه کې د پښتونخوا سیمې نړۍ مهم راپورونه زی پر ځای شوی نو کولای شي را سره پاتې شي او لروانو چارو ځان خبر کړي په سر کې پامو کې خبرنو ته د کورمه په تازه نخټو کې 25 نور کسان وشل شوې دي د پاکستان پاوز نن د جنوبي وزیرستان په دوه ضلعو کې ګرځبندې اعلان کړي دي او د لبنان په بیروت ښار د اسرایلو بریټ خلکو ته درنه مرګ جوړ لړولې ده د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا د کورم انتظامیه وای هلته د شیو سونی ډلو ترمنس په نخټو کې لکټر لګه 25 نور کسان وژل شوې دي د یادې ضلع مرستیال کمشنر جاوید الله مسجد پرون وخت مشال لډیو تول چې جګړه لومړی په چلامای چار دیوال او ټالو کونج کې پیل شوې او بیا نور سیمو ته غځېدلې ده چارواکي وای چې په دې تازه فرقې زونه خټو کې د لکټر لګه 25 کسان وژل کې دوه پخله ورته شوې دي خو دې دان دی ویلې چې په دې کې شیو سونیان سومره دی او یا هم خزی او ماشومان پکې شامل دی او کنه چرواکی زیاتوي چې د مرګ شوبل لا غوروسته وخت دی چې د سونو خلکو یو لخر لمړی پر ټالو کونج او بیا پر بغن ورغله ولته کورونو دکانونو ته اور ورته کړی دی مرستیال کمشنر جاوید الله مسیدوی انتظامیه د حالاتو قابو کولو هڅه کوي
تاسو په پټه چې دلته خو زموږ سکیورټي فورسز او سکیورټي فورسز ټول کمیټې دلته ورته کورم کې جنگ او دلته ډیپلایمنت هغه ډیپلایمنت باندې ډایرکټ په 5,000 کسانو باندې خو دې د شیلل چې کور خو سبا پورې ورچل دی تاسو باندې بس کیږي
دا لغه وروسته دا چې د نومبر په 20مه وسلوالو په کوزکرمه کې د مسافر لیکدونکو گاډو پر قافله بریدو کړ چې په کې د چارواکو ځای مشرانو په وینا د وژل شو شمیر 500 ته رسیدلی دی د بارو کوز جنوبي وزیرستان انتظامی نن د هغه ضلعو په زنو تحصیلونو کې د پوځیانو د تګ را تک پر مهال ګرځبندیز لګولو د نومبر په 20مه په خبرو شو دوه جلا جلا اعلامیو کې ویل شوی دی چې د بار جنوبي وزیرستان په لداسي مکه به د نومبر په 30مه یعنی نن د سهار لښپګو بیا د مسخوتن تر اتو بجو او همدا ډول به د کوز جنوبي وزیرستان په شکی سیمه کې د سهار لښپګو بیا د مسپخین تر 2 بجو ګرځبندیز وي ځای چارواکو ولست ویل دي چې پر دې مهال د بازارونو تړیو له سفر کولو دی وکړي دا ګرځبندیز لا غوروسته لګول شوی چې په دروستیو کې د خیبر پښتونخوا په قبایلی او جنوبي سیمو کې د نامنې پیښې زیاتې شوې دي د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې نن په دوه جلا جلا چودنو کې د یو پولیس ساتیر په ګډون دوه تنه وژل شوې دي د باجوړ د پولیس ویان محمد اسرار نن مشال لډیو تویل چې لومړی پیښه د لوی ماموندو په ایراب نومې کلی کې سهار و نیمې بجې هغه وخت رامنځته شوه کله چې اصغر نومې تن له کوره بهر چودنه وشوه په پیښه کې اصغر وژل شوی د پولیسو په خبره دویمه پیښه د ماموندو په مینه خوړ کې شوې چېرته چې پولیس سرتیری احسان کور مخې ته چودنه شوې په پیښه کې پولیس سرتیری وژل شوی او زوی جوبل د دوړو په خوځې مواري لا چانه د منلې د شمالي وزیرستان د ځای خلکو استخباراتي چارواکو په وینا پرون مخام د میرلې په موسکی کې په ډرون بیت کې وکسان جوبل شوې دي ځای خلکو استخباراتي چارواکي وایي چې بریټ په موسکی سیمه کې شوې چې عام کسان جوبل کړي دي د استخبارات ادارې او چارواکي مشال لډیو ته ویلي چې ډرون هدف د وسلوالو پر ټنځای وو خو هدف تر غلط شو او ولسی وګړي پکې جوبل شول د پاکستان حکومت د پلازمین اسلام آباد په ګډون یو شمیر خارونو کې د قانون یو سلو سلور سلوختمه د فې په لګولو سره پر غونډو بندیز لګولې ده د اسلام آباد پولیسو په هغه خار کې د فې یو سلو سلور سلوخ لګولې ده پولیسو د نومبر په 30مه پر خپل ایکس پانه لیکل چې د خار د امنیت خوندې ساتلو په غرض دغه ګام پورته کړی ده د په داسې حال کې دا چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د خپل مشر عمران خان د خوشی کولو لپاره د نومبر په 30مه په اسلام آباد کې د احتجاج اعلان کړی ده د پنجاب صوبې د کورنیو چارو وزارت هم د نومبر په 20مه په خبر شوی بیان کې ویلي چې د راولپنډې په ګډون به د هغې صوبې په لویو خارنو کې د نومبر له 20مې تر 25مې د فایو سالو سرلور سلویخت نافذ وي او پر سیاسي غونډو مظاهرو به بندیز وي په کوټه کې هم د 15 ورځو لپاره د بندیز د فایو سالو سرلور سلویخت عملي شوی د حکومت وایي د دې اقدام هدف په سیمه کې امنیت ټینګول دي صوبای حکومت د اقدام داسې مهال پورته کړی چې پرون په کوټه کې د تختول شوي لس کلن ماشوم مصور خان د خوشی کولو لپاره د صوبایي سملې مخې ته احتجاجي مظاهره وشوه امنیتی سرچینو ویلي چې د اسرایلو نن د لبنان د سر خار بیروت په مرکزی سیمه کې هدفي هوایي برید کړی چې خار لړزولی دی. دا په داسې حال کې ده چې اسرایلو د ایران ملاتړ لرونکي حزب الله ډلې پر ضد بریدونو ته زور ورکړی دی. د حزب الله المنار خپرونې د روغتیا وزارت په حواله راپور ورکړی چې د بیروت په باستا ګاونډ کې په برید کې د لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي او درویشت نور ټپیان دي. د لبنان ملي خبري اژانس ویلي چې په دې برید کې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې او یوه اته پوړیزه ودانۍ هم ویجاړه شوې ده. د لبنان الجدید سټیشن په خپره کړې ویډیو کې لږ تر لږه یوه ویجاړه شوې ودانۍ ښودل شوې او شاوخوا نورې سخت زیانمن شوې دي. دا په دې اونۍ کې د اسرایلو څلورم هوایي برید دی چې د بیروت مرکزی سیمه په نښه کوي، چیرې چې د اسرایلو د حزب الله تر کنټرول لاندې سویلي ښارګوټی په نښه کړی. حزب الله وسله واله ډله او سیاسي ګوند دی چې د لبنان د جنوب ډېرې برخې کنټرولوي. امریکا حزب الله ترهګره ډله ګرځولې ده. البته حزب الله چې سیاسي څانګه یې د لبنان په پارلمان کې هم څوکۍ لري، اروپایي اتحادیې یوازې وسله واله څانګه په تور لیست کې اچولې ده. د پاکستان او زیمبابوې کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د 350 اورونو د سیریز لومړۍ لوبه سبا په یو لوایو کې کیږي. دا لوبه به د پېښور له وخت سره سم د غرمې 12 نیمې او د کابل په وخت 12 بجې پیلېږي. د دواړو کرکټ لوبډلو ترمنځ دویمه لوبه به د نومبر په 25مه او درېیمه د نومبر په 28مه کېږي. د دې وروسته د شل اوریزو سیالۍ کېږي چې لومړۍ لوبه یې د دسمبر په لومړۍ نیټه ده. د دې نه مخکې پاکستان آسټرالیا لوبډلې ته په 500 اورونو کې کرکټ سیریز کې ماتې ورکړې وه، خو شل اوریزه سیریز یې بایللې. د خبرنو پای دا مشال رادیو دا درنو ریدونکو تاسو تبل نه درکو چې دا خبري غړی ووري. د دې خبري غړی ځنې مهم رپورټونه دادې. په کورما کې د شیعاګانو سنیانو ترمنځ جنگ دوام لري. مشهور دینی عالم سیاستوال او لیکوال مولانا خانزیبی پړاوی
د کابینا شیا او سنی د ادوانه په شریکه باندې تاویږي. په زرګونو کلونو نه که شیګان دي که د سنی په نامه باندې پښتانه دي، دا د پیړونو دی او بل سره ژوند کوو. جګړه دا مسلکی نه ده، سیاسي جګړه د مذهب په نامه باندې را تپل کیږي. بلې خواه
ولې پاکستانی رسنۍ د کورمی غمیزې ته د پام وړ پاملرنه نه کوي؟ په دې هم رپورټ لرو. د سویلي وزیرستان په لدا او شکی کې نر ګربز ګرزبندیز اعلان شوی دی. خلک یې په اړه سوی
نن سهار نه دی لکه چې څومره سکولینه دي یا مدارس دي یا بازورینه اسپتالینه دي، دغه ټول باندې ټول خلک کورینه کې مسور دی. خلک تر ډېر لوی تکلیف ته ای.
د پاکستان مرکزی حکومت په اسلام آباد کې د تحریک انصاف د سبانی احتجاج د هر ممکن مخنیوي هڅه کوي. رپورت پلرو. په کوټه کې د تختول شوی ماشوم مصور خان د خوشی کول لپاره احتجاج نن هم روانو. په تورخم کې د مزدورانو لستون زمو هم خبرو.
دوی زمو سره بیخی 15 کیلو شایم په خوراکي توکي نه پریدي. مو سره کومه ګنده غوټه دا مو سره نه پریدي. مولې اجازه نه راکې چې د افغانستان لويسو یا د افغانستان نه پاکستان نه راوړو.
په کورما کې د شیعاګانو سنیانو ترمنځ جګړه روانه ده چې پکې د ضلعي انتظامیې تر مخه له دواړو خواو نه د 25 کسانو د وژنې راپورونه دي. دا جګړه د کورمې په جلامۍ چاردیوال او ټالو کونج کې پیل شوې چې وروسته دا بیا مختلفو سیمو ته غځېدلې. په جګړه کې یو شمېر کورونه، مارکیټونه او دوکانونه سوځول شوي دي. له ډېرو سیمو نه خلک په وتلو هم مجبوره شوي دي. په سیمه کې دا جګړه تر هغې وروسته پیل شوه چې د نومبر په 28مه د مسافرو لېږدونکو پر قافلې وسلوال بریدو شو چې پکې تر 500 پورې کسان وژل شول او ګڼ نور ژوبل شول. تر اوسه چا د هغې حملې ذمهواري نه ده منلې، بل خو امنیتي او انتظامي چارواکي وایي هلته د حالاتو کنټرولولو هڅې روانې دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
دا غږونه د الیزول لوري پر بغن سیمه ورغلیو د مسلح کسانو دي. د جمعې په مخام اچانک جګړه تر خخیدلو پس په سوونو خلکو باندې مشتمل یو لخکر لومبه ټالو کونج وهلو او بیا پر بغن سیمه ورننوتل. په دواړو ځایونو کې د مقامی خلکو کورونا، مارکیټونه او دوکانونه تر لوټلو پس ورته ورونه ور واچول شول. دا علاقے د سنیانو دی چې پکې نه یوازې مالی تاوانونه اوریدلی بلکې ځانی زیانونه هم شوي دي په سیمه کې د جګړې پر وخت یو شمېر کسان بترکه شوي هم دي. په پیرکایوم کې د سنیانو یو مشر حکمت خان حکمتیار پر 28 نومبر مشال رډیو ته ویلي لا الیزو د شیاګانو یو منظم لخر پر مسافرو د شوي خونړي برید بدل اخستلو لپاره اور باندې هغلته جنگ مسلط کړی دی. حکمتیار زیاتوي دا یو وحشي عمل دی چې لا کای نور بدامني سره مخ مخ کړی دا
یدي مشدید الفاظ باندې مزامات کو او حکومت نه دا مطلبه کو چې دغه لشکر کشه سکوم سرغنا دی او خلاف د سخت کروي وکړل شي او سنی کوم پر امن دی.
بګن سیما د کوزی کورمې په حدودو کې راځي چیرته کې په زورګونه د وتیزو قبیله خلک آباد دي او هغلته په لزګونه دوکانونه مارکیټونو باندې مشتمل یو غټ بازار دی. یاد علاقه شیا مش سیما د الیزو سره نږدې شاوخوا 2 کیلومتر په فاصله کې پرته ده. د زیارت په ماسپخین د هغې علاقې په دوو ځایونو کې د شیا مسافرو پر کاروان برید شوی و چې پکې د ضلع انتظامي پولیسو او مقامي مشرانو تر مخه شپږ څلوېښت کسان مړه شوي ول. که څه هم د سنیانو مشرانو یاد پېښه غندلې خو د سیمې په شیاګانو کې دا تصور لاړ دی چې نور نه په 12 اکتوبر پر مقبلو قافله د شوي برید بدل اخسته شوی دی. په هغه پیخه کې ولس تنان مړه او تر لسو زیات زخمیان شوي ول. په الیزو کې د شیاګانو یو مشر ملک دلدار حسین مشال رډیو ته پر 28 نومبر ویلي کله هم چرته څه وشي نو په بګن کې ور باندې لارې وتړل شي او بله پر دغه هم خفه دي چې اکثره د دوی خلک هم هغلته تر بریدونو لاندې راځي. حسین زیاتوي په سیمه کې پر مسافرو تر برید پس خلک کې لا کابو کېدلو بهر شوي ول.
دې روډ کې کم از کم 200-300 کسان 400 کسان لږ بند دا د پرشنار توریان مړه شو نو خلک تنگ شو. بله لاره نشته، بله طریقه نشته، خیر کوي بشي خوراک نشته، ډیزل نشته، پیټرول نشته، بیماری نه کیږي، ښه نه کیږي، بد نه کیږي. بس یې چې مړ یا موړ ما پښتو کې ما خبره ده بس دی وجه نه جنگ به حق شو بس ګورو بچ.
بلخوا د ضلع انتظامی مشر ډیپټی کمشنر جاوید الله مسعود مشال رډیو ته ویلي په جلمای چار دیوال او ټالو کونج کې د شیاګانو او سنیانو ترمن جګړه تر پلیدلو پس دا یو شمیر سیمو ته غځېدلې. مسعود زیاده کړي چې په جګړه کې دواړو خواو ته تلفات وړیدلې دي. چارواکي وایي تر اوسه ورته د 25 کسانو د مړ کېدلو تصدیق شوی دی. ډیپټی کمشنر دا هم ویلي چونکه دا جنگ اچانک شروع شو او بلد سیمه حالات د خرابیدلو نویت په لویا کچه دی نو دومره وسایل نه لري چې مخه نیولې وا. انتظامی چارواکي وایي د سیمه حالات په خرابولو کې تر 200 زیات کسان لاس لري چې نشاندهی تر کېدلو پس د هغوی لیست تیار شوه دی. چارواکي وایي په سیمه کې جګړه د ودرولو لپاره کوششونه روان دي.
تاسو پته ده چې دلته خو زموږ سکیورټي فورسز دي، سکیورټي فورسز ټول کمیټې دي دلته بر تر کورم کې جنگ دی. دلته ډیپلای دي، هغه ډیپلایمنټ باندې ډایرکټ په 5-5000 کسانو باندې خو دی د شیلل شکر او سبا پورې ورچنه دي تاسو باندې بس کی
کورما یو داسې حساسه قبایلی سیمه ده چېرته کې سنیان او شیاګان په ګډه پاتې کیږي او هغلته د دواړو فریقانو ترمن د زمکو او داسې نور شخړې موجود دي چور باندې خنړی جنگونه هم شوی دي. په سیمه کې تر دې وړاندې پر شلم ستمبر په یو بل ځمکو مورچې جوړول په خبره جګړه پیل شوې وه. تر هغې پس د سیمې لارې په بشپړ توګه بند دي او هغلته کنوایانې د بوتلو په ذریعه د خلکو تګ راتګ ستونزه حل کیږي.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د باجوړ نوګۍ څخه سیاستوال او دیني عالم مولانا خانزیب وایي په کورمه کې دا وخت روانه فرقیزه جګړه فتنه ده. نوموړي د مشال لډیو له خبریال سره له مومن سره په خبرو کې د سیمې پر خلکو په خاصه توګه پر عالمانو غږ وکړ چې روانې جګړې ته د پای ټکی خودو لپاره خپل کردار ولوبوي.
وکمنګا وګورو د بیت الله د کابینا شیا او سنی دا دوانه په شریک باندې تاویږي، په شریک باندې طواف کوي. به د کورمې په دې سیمه کې د زرګونو کلونو نه زمنګ دا جون چې کم دی، که شیګان دی، که د سنی په نامه باندې پښتانه دي، دا د پیړونو دی او بل سره جون کوو. جګړه دا مسلکی نه ده. که مسلکی جګړه وي نو دغه مسلکی اختلافات په پنجاب کې هم شته دي، دغه مسلکی اختلاف د په ایران کې مشه په سعودي عربستان او په ټول اسلامي نړۍ کې شته.
مولانا صاحب او بخې استاس
او سیاسي جګړه د مذهب په نامه باندې راتپل کیږي په دې خاطر
استاس خبره پر کوم په ټولنی زور سنوي کې دغه د مسلکونو بیلابیل ځوانان بیلابیل خلق هغه دغه د نفرت مواد خبري نو چې څوک دغه کار کوي هغه ته څه ویل غواړي او څوک چې د مذهب پر اساس باندې د مسلک پر اساس باندې یو بل وژني هغه ته څه ویل غواړي
دا سیدا چې د وژنې اجازه خو د اسلام پرانا کې چې موږ ځان ته مسلمانان وایو الحمدلله اسلام هم منلې دي نو د یو مسلمان د پاره د بل مسلمان او کلمه گو وژنا په یو شکل باندې هم جایز نه ده که کم شکل کې د چا وژنا روا شوی دان په اسلام کې دا غي وضاحت شته دي او دا کم څه روان دي دا بالکل فتنه ده دا غي سره سره کم شرنګیز مواد چې خورول کیږي د یو بل د اشتعال د پاره ځکه تاسو ته ویم د قران آیت دی وی ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغیر علم خدای پاک موږ ته په قران کې تعلیم راکړي چې هغه څوک چې د غیر الله بندگی کوي داغه معبود ته به هم بد نه وي داغه معبود ته به هم کنزلی نه کوي هغه بستا حق معبود ته کنزلی وکي د اسلام د سوري لاندې موږ یو پیغمبر هم یو دی قران هم یو دی خدای پاک هم یو دی نو د دینه پسو په کار دار چې موږ د مسلکونو په نامه باندې د یو بل د وجنې نه ډډه وکړو
تیر ورځ زمنګ خبرونه وا پاغي کې دغه سیمه ځوانانو موږ ته دا خبره وکړلې چې ځنې عالمان دي په دغه سیمه کې سنی شیا هغه ځوانانو ته دا نه و چې ټوپک مر اخلي نو دغه عالمانو ته څه ویل غواړي
زه دغه عالمانو ورونو ته هم دغه غکو ک د شیګانو په پلو کې دي ک د سنیانو په منځ کې دي په کار دار چې د اسلام پرانا کې د یو مسلمان وجنا دا داسې ګڼل شوی دا لکه چې دا ټوله دنیا سړی ورانه کې دومره عظیم جرم دی د بد مرغنه د کور میدانانه زمنګ د غدوان الخونو ته چې کم مذهبي مشران دي نو هغه کردار هم نه ادا کوي په کار دار چې د غسیمی علما او تمنګ دا غکو د اهل تشیع ورونو ته د سنین ورونو ته تاسو دغه مذهبي مشران را پاتې دا اور مړکی په خپل مینس کې جرګه وکي سلا وکي د امام باړو د جماعتونو د دوانو د امن غږ پورته کوي په پاړی چینار او صدق کې د پښتنو دښمنی نشته په خپل مینس کې دا خو د زمانو نه دی بل سابادو په دغه پاړی چینار کې به سنینو سیدل منګ ورغلی په پاړی چینار کې لوی جماعت د سنینو هغه شل پروتو په صدق کې به شیګان رونو کاروبار کو ژوند به کول داغه کلی کورونه شل پراتی شو پاړی چینار او صدق یو بل بیل صدا په تاریخ کې بیل نه ده به صدا په اړه چینار د کورمه ټولې سیمه دا د خپل او د نندارو د سیلګری نه ډکې دي دا وطن آبادی د لشي د افغانستان سنټرالیسیا څخه لاچې د تری منګل لاري تلل شوې دي جون دی ورکړل شي خدای د ریاست زمواریم ده او مذهبي مشران چې کم دي دې په کار دار چې د امن د پاره د ورولۍ د پاره د کرکو د نفرتونو په ضد کردار ادا کوي کنه ادا کوي نو دغه مذهبي مشران په کورمه کې مجرمان دي دا قام بم تیګیله کې یو د ټول تاریخ ته بدی به مفتور دي
مخاور دینی عالم سیاستوال او لیکوال مولانا خمزه بوچ د اسرالم ممن پښتني جواب ولی په پیښور کې پرون د مجلس وحدت المسلمین فقه جعفری او شیا دینی عالمانو ځوانانو لخوا احتجاجي لاریون وشو دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې د کورمه حالات ته کنټرول کړي غلام غوس حل تورغله او د رپورټ راستول چې د احتجاج کونکو پر غاک پایلې
دا احتجاجي لاریون په پیښور کې د مجلس وحدت المسلمین شیا دینی عالمانو او فقه جعفری د بیلابیلو ټولنو لخوا د پاړه چینار په لوري د ګاړو په قافله د ډزو د هغه پیښې په ضد تر سره شو چې په کې تر سلويختو زیات کسان وجلې شوي وو دا احتجاج کوونکي اول د پیښور پریس کلب مخې ته راټول شو او بیا یې د گورنر هاوس په لور یو لند لاریون هم تر سره کړو دوی غوښتنه کوله چې د هغه پیخي د پلټنو لپاره دی یو عدالتي کمیشن جوړ کړي او د کورمی پاړه چینار د تګ راتګ په لوی لار دی امنیت یقیني کړي په دغه محل د مجلس وحدت المسلمین د خیبر پښتونخوا مشر علامه جانزیب جعفری د دوی د نورو غوښتنو په اړه لمشال ریډیو سره په مرکه کې وویل
چنار کے نن ضلع بولا ہم آسانہ نے اور دہشت گرد روزی دہشت گردانہ کروایا نے کہی روڈ باندې وځي او مسافرین څنګه آغا بلی هغه چې بچي هم شهیدیږي هغه ځانا هم شهیدیږي نو حکومت نه دا مطالبه کوي فل فور د امن راشي او مسلسل دا روډ سکور شي او اندر سے پجارتے سے لگتے کی چپرال پہ پر اجاز دے اور بلتستان گلگل دے پر اجاز دے پر اچنا کے ائرپورٹ ہمشتا اور دا ائرپورٹ دے بحال سی اور بکیڑا جزور روڈ دے شروع سی اور کل دے شبگر دی آگا لنا حکومت ہم خبار دے تو خلق خبار دی تو چوک دے شبگردانے کر رہا نہیں کہیں چوک تک تاکر دی چوک فساد جڑے اگر میں دے پکار دے لاس بچ ہوچ
احتجاج کون کو دا کور میں پسورتیال او هغلته کې د لارو د تړلو لوجه د خوراکي شیانو په کمی د سختو اندېښنو سرګندونه وکړه. په دغه مهال د زیشان هیدر بنګش په نوم یو احتجاج کوونکی ځوان مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت دې د کورمی پاړه چینار د لوی لارې امنیت یقیني کړي.
صوبایي حکومت ذمہ داری لري چې هغه د کوم مین روډ چې د سرکار ملکیت دی دغه چا ملکیت نه لري دي کې پرون کتا سو غوړې وړو وړو بچي هم په کې زنانه هم په کې جوانان ډیر دردناک واقعیا وشوا دا اولنې واقعیا نه لري زموږ وی صدا اولنې واقعیا دی واقعي واقعیا وي همون دا غواړو صوبایي حکومت ذمہ داری لري چې کارداري ته د ورکا دي سخت اکشن والی دی باندې څه پکار دی دی باندې نه بیا دا چې واقعي روانه شي کله ته شهر یې ته سوري نه دا روډ د هر شهر صرف د شهر سوري نه لري دستا سو هم دے دی ہم دے زمام دے ہر چرے درو درو تا ہکو سرے دا ریاست سے مجاری دے دا مون دی سخت مطالبہ کو دے صوبائی حکومت نا چدا دے پکار دے درو نا دے چچم رام دے دا پکار دے سیف شری
پکوزا کرم کی د ڈزو د دے رستئی پیخ پزت پ اسلام آباد او زین نورو سیمو کی ہم احتجاجی مظاہرے تر سر شوی دی حکومتی چرواکو پ سمدستی توگا د احتجاج کون کو د بیلا بیلو وختنو پر رد عمل کی سن دی ویلی خود زیارت پورز د پاڑ چینار پلور پروانه قافله د ډزو د پیخي روستو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امين ګنداپور د دې پیخي نوټس اغیستلې وو او د قانون صوبایي وزیر آفتاب عالم افریدي او د کورمی د قومي او صوبایي اسمبلی غړو باندې مشتمل یو وفد ته د سیمې د دورې کولو او د دغه پیخي په اړه د تفصيلي راپور وړاندې کولو امر ورکړی وو.
داسې حال کې چې د کورمې په حالاتو نړیوالو رسنیو هم له تیرو څو ورځو راهیسې خپرونې کړې دي. د پاکستان د پرون ورځې په ورځپاڼو ټلویزیون چینلونو کې زیاتره وخت او ځای د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا اعلان شوی د 23 نومبر مارچ ته ورکړل شوی دا چې د کورمې په شمول د خیبر پختونخوا بلوچستان پر امنیتي مسلو ولې د پاکستان پر رسنیو خبرې او بحثونه نه کیږي. فرخند اسد په دې اړه رپورټ لري.
په داسې حال کې چې په کورمه کې د مسافرو لیږدونکو گاډو پر قافلې په وسلوال برید کې په درزنونو خلکو ته مرګ ژوبله واوخته دا خبر په پاکستاني رسنیو کې څومره ولیدل شو. د اورګزو یو ځای مشر او سیاسي فعال حبیب نور اورګزی مشال ریډیو ته وایي له بده مرغه د کورمه مسلې ته نه خو حکومت سپام ورک او نه هم ملکی رسنیو
د پړچینار مسالې څخه مې دي دا ډېر ټایم نه روانې دي. دا درېم ټینور دی د تحریک انصاف د خلک ورته په فل فلج د پښتنو سیمې ولا خلک دوه ووټ ورکړي. دومره غټه درناکه واقعیا اوسه تر اوسه پورې د صوبایي حکومت له اړخه څه خاص نه څه دوزان پوې کړی دی نه څه اعلان کړی دی. کله داسې واقعیا وشي نو موږ دغه سیمو ولا ټلویزیون یا د نورو هغه کوریج نه ورکوي. د پاکستان د ازادۍ نه ونه تر اوسه پورې د موږ د قبایلي خلکو ډېرې غټې قربانۍ دي خو تر اوسه پورې موږ د خلک احساسي محرومي شکار دي. تر اوسه پورې موږ ته خپل حقوق نه دی ملاو شوی. تر اوسه پورې موږ سره ظلم زیاتېږي.
د کورمې د 28 نومبر د پیښې خلاف په پاړه چینار کې غنو کسانو احتجاجي پرلت وه. په همدې حال کې د کورمې پالیزو بګن او زیر نور سیمو کې امنیتي وضعیت زیات خراب شوی دی. د دې وضعیت له وجې په کورمې کې د تګ را تګ لارې او کاروباري مرکزونه هم تړل شوی دي. بلخوا پرون د نومبر پر 28 په پېښور او کراچۍ کې غنو شیاګانو د کورمې د حمله پر ضد مظاهره کړې ده. خو د پاکستان د پرون ورځې یعنی د نومبر د 28 په زیاترو رسنیو کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د 23 نومبر اسلام آباد ته پر مارچ او د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د میرمن بشرا بیبی لخوا د هغه د گرفتاری او خوشی کولو پاړه پر روستي بیان زیاتې خبرې روانې دي. ما هم دغه پښتنه په اسلام آباد کې له خبريال عمر شیما څخه وکړه چې ولې پاکستانی رسنۍ د کورم خبر ته هغه سي اهمیت نه ورکوي څنګه چې د تحریک انصاف د ګوند لخوا اعلان شوی مارچ او یا هم نورو ورته مسلو ته ورکوی.
دیکھیں یہ بڑی ایک بدنصیبی والی بات ہے. ایک تو ہمارے ہاں جو زیادہ تر
گوری دا ڈیرا دا بدنصیبی خبر یو خاچی زمکم لوی خارون دی لکا لاہور کراچی یا اسلام آباد پر دی زیادہ توجہ وی پدی کی دو خبر دی یو خو دا ریٹنگز مسئلہ وی زکا د دی خارونو پر مسلو خبر کول زیات قتل کیږي بل مسله دادا چی لری پرتی سیمنا دا خبر راتل او یا پد غړه نور معلومات ور کول ډیر ګران وی لکا څنګه چی تاسو د کورنی ذکر وکړ نو دلته تش خبر ور کول ندی ما تاسو نه وړاندې دی پدی اړه د امنیتی چارو کونه معلومات اخستل نو هغه راتویل چی هیڅ پته نه لګی چی د دې ترشا سوق دی نو پر ټلویزیون دا مسله سیړ ډیر معلومات واړی
دا نه ریډینګ غا لیکن اس کے ساتھ اس خبر کو بار بار چلانا وہ بھی بڑا ضروری ہوتا ہے.
د کورم ترسنگ د خیبر پختونخوا په شمالي او جنوبي وزیرستان او داشان په بنو ډیر اسمل خان او زینو نورو جنوبي ضلعو کې امنیت د 1300 میاشت راهیسی خراب شوه. د وانی یو ځای خبريال زاهد وزیر د نومبر په 28 مشال ریډیو توای د په شمول ځای خبريالان چې اکثر وخت کینی نو هم پر دغه موضوع بحث کوي. بلخوا پرون د نومبر په 28 د پاکستان د کورنیو چارو وفاقي وزیر محسن نقوی له رسنیو سره د کورم د حالاتو په اړه وویل چې د اتلسم آئینی ترمیم وروسته په خیبر پختونخوا کې د امنیت ذمہواری د صوبایي حکومت سره ده خو د هغوی ټوله توجه اسلام آباد ته پر خپل لاریون ده. دا په داسې حال کې دا چې تحریک انصاف د خپل بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خوشي کولو لپاره د نومبر په 23 اسلام آباد ته احتجاجي لاریون اعلان کړی.
د مشال رادیو خبرونې د سهار له سلورو تر شپږو بجو په منځنۍ سپا شپږ سو یوش کلو هرتز،
د سهار له نهو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2110
13500
15015
او 1300 کلو هرتز،
او د ماښام له شپږو تر اوو،
د ماسخوتن له نهو تر لسو،
او د شپې له 11 تر 12 بجو
په منځنۍ سپا شپږ سو یوش کلو هرتز اوریدلی شئ. د بر او کوز جنوبي وزیرستانونو انتظامیو اعلان کړی چې نن به د هغو ضلعو په ځینو تحصیلونو کې د پوځیانو د تګ راتګ پر مهال ګرځبندیز وي. بلخوا د سیمې خلک وایي د ګرځبندیز له کبله له مشکلاتو سره مخ شوي دي. اشتیاق مسعود رپورټ راکوي.
د سویلی وزیرستان ضلع ڈپٹی کمشنر له طرفه د نومبر په 22 جاری کړی شوی نوټیفیکیشن کې په تحصیل لادا او تحصیل شکای کې د یوې ورځ د پورا ګرځبندیز اعلان کړای شوی دی. د سویلی وزیرستان لوور ضلع تحصیل شکای سیمې یو مشر حمزه وزیر د انتظامیا چارواکیو له طرفه لګولې شوی ګرځبندیز په واجا د خلکو مشکلات مشال ریډیو ته په دارنګ بیانوي.
نن د سحر د شپږ بجې نه دل ماشوم د اوتی بجې پورا په شکی تحصیل کې کرفیو لګېدلی دو. د وی چې تاغه د میش د سرکار د مومنت د وجې نه چې نن می سرکار مومنت کې غرینه تدریمی یا شیر درمی دغه د وجې نه میش کرفیو لګولې دو. د یغه نوټیفیکیشن کې لیکلې دي نن سحر نه د علاقې چې څومره سکولینه دي یا مدارس دي یا بازورینا اسپیټالینه دي دغه ټول باندې ټول خال په کورینا کې مسور دی. خالک تر ډېر لوی تکلیف
وزیرستان لوور ضلع ڈپٹی کمشنر محمد ناصر خان سیمک شیلا گاولی شوی گرز بندیس پا براک شیو یایی
دا دا ٹروپس موومنٹ نو داغه د پارم دا دغه لګولی دا سر نه تر مخامه پوري او خلکو ته دا دغه چې بده ورځ له گزارو کی بارته روټ نه راوځي او د سکیورټی فورسز سره دی تعاون وکي.
د سویلی وزیرستان پر او لوور ضلع ډیپټی کمشنر له طرفه جاری کړي شوی نوټیفیکیشن کې ویلي شوی دی چې په تحصیل لادا او تحصیل شکای کې نن د نومبر په درویشتمه د سهار شپږ بجې نه تر مقصدان او تب بجې پر او غرض بندیز لګیدلای شوی وی. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
اشتیاق مسید د رپورټ سره د خبرونې نیمای برخې ته رسیدلې. نو رپورټونه له خبرونو د لنډیز وروسته وسپامو کې لنډو خبرونو ته. د خیبر پختونخوا د کورم انتظامیه وایي هلته د شیا او سنی ډلو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. د یادې ضلعي مرستیال کمشنر جاوید الله مسید مشال راډیو ته وویل انتظامیه د حالاتو قابو کولو هڅه کوي. د لاغې وروسته ده چې د نومبر په 21مه وسلوالو په کوزه کورمه کې د مسافر لیږدونکو ګاډو پر قافلې برید وکړ چې په کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شول. د بر او کوز جنوبی وزیرستان انتظامی نن د هغو ضلعو په ځینو تحصیلونو کې د پوځیانو د تګ را تګ پر مهال ګرځبندیز لګولی دی. د سیمې خلکو مشال لډیو ته وویل له دې کبله د دوی ژوند اغیزمن شوی دی. د خیبر پختونخوا په باجوړ کې نن په دوو جلا جلا چاودنو کې د یو پولیس سرتیری په ګډون 2 تنه وژل شوي دي. د دواړو پیښو ذمهواري چا نه ده منلې. د شمالي وزیرستان د ځایي خلکو استخباراتو د چارواکو په وینا پرون ماخام د میرلی په موسکی کې په ډرون برید کې و کسان ژوبل شوي دي. ځایي خلک او استخباراتي چارواکي وایي چې برید په موسکی کې شوی چې عام کسان ژوبل کړي دي. د استخباراتي ادارې یو چارواکي مشال ته ویلي ډرون د وسلوالو په ټنزي باندې الوزول شوی او برید شوی خو هدف ته غلط شوی او لسی وګړي په نخه کړي دي. پاکستان حکومت د پلازمین اسلام آباد په ګډون یو شمیر نورو خرنو کې د قانون 144 دفعه لګولې ده او په خلکو یې ګرځبندیز لګولې ده. په اسلام آباد کې سبا تحریک انصاف ګوند د عمران خان د خوشي کولو لپاره احتجاج کوي. هلته په کوټه کې بیا د یو ماشوم مصور خان د تختول کېدو پر ضد هلته مظاهرې روانې دي او پرون هم د صوبایي سملې مخې ته احتجاجي مظاهره شوې ده. امنیتی سرچینو ویلی دی چې اسرائیل نن د لبنان د سرخار بیروت په مرکزی سیمه کې هدافي هوایی برید کړی چې خارې لړزولې دی او خلکو ته مرګ شو لړولې. د خبرونو لنډیز مو واورید. د اوریدونکو د مشال لډیو نه خبري غړې اوري کر سره پاتې شوې. نو په دې نیمای کې هم مهم رپورټونه د تلرو وسته یو نړیوال رپورت وړاندې کوو. د لبنان په پلازمینه بیروت د اسرایلو په تازه حمله کې خلکو ته د سر او مال زیانونه وخت دي. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو یو استازي د اوربان پر موافقه د سلاکیدو لپاره منځني ختیځ ته سفر کړی دی. پرون هم د بیروت پر جنوبي برخه په حملو کې خلکو ته مرګ شوبله وخت و. د صالح محمد صالح په رپورت کې نور حال اوریدل شي.
د بیروت په مرکزی برخه کې د اسرایل د نن ورځې هوایي حملو لږ تر لږه 11 کسان ووژل او په لسګونو نور ټپیان کړل. په همدې حال کې ډیپلوماتان د اسرایل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ د اوربند پر موافقه د سلا کېدو هڅه کوي. د لبنان د ملکی دفاع بنسټ ویلي چې دا ابتدایي شمیرې دي ځکه د اضطراري پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې کارکوونکي په نړېدلو ودانیو کې په خلکو پسې ګرځي. دا تر یوې اونۍ په لنډه موده کې د لبنان په پلازمینه بیروت کې څلورمه حمله ده. دا حملې داسې وخت زیاتې شوې چې د امریکا استازي اموس اوکشټاین تیره اونۍ سیمې ته سفر کړی چې هدف یې د اسرایل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ د 14 میاشتنۍ جګړې د ختمولو لپاره د اوربند پر موافقه سلا کېدل دي. د اسرایل او حزب الله ډلې ترمنځ دغو وسلوالو شخړو په وروستیو دوو میاشتو کې د بشپړې جګړې بڼه خپله کړې ده. د لبنان حزب الله یو پوځي او سیاسي ډله ده چې د امریکا متحده ایالاتونو د تروریستي سازمان په توګه پیژني، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څنګه په تور لیست کې شامل کړې ده. حزب الله د لبنان د جنوب پر زیاتو برخو کنټرول لري. د سیاسي برخې استازي د لبنان په پارلمان کې حضور لري. د لبنان د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د اسرایل په بمباریو کې تر 3500 زیات کسان وژل شوي او تر 1500 زیات نور ژوبل شوي دي. د دغو شخړو او جګړې له کبله د لبنان د ټولو وګړو یو پر درېمه برخه یعنی 12 لک کسان کډې کولو ته اړ شوي دي. د اسرائیل په شمال کې د توغندیو، بی پیلوټ الوتکو او میزایلو د حملو له کبله د غراز په لبنان کې دننه د جګړې په نتیجه کې د اسرائیل نوي سرتیری او نږدې 50 ملکیان وجل شوي دي.
دا مشاله ډیو د وسم بیرته کورنۍ رپورټونو تر ستنې ګو د تورخم د مزدورانو اتحادیه وای چې د دوی مزدوران د سفری اسنادونو باوجود د تنه پر خودل کیږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تورخم پوله ګنډي وی سي راوي سي بل پلو په تورخم کې د کسٹم یو چارواکي مشال تویلی هلته بغیر له محصوله چاته اجازه نشي ورکول کېده چې په لګ یا ډیر مقدار کې سامانونه افغانستان یا پاکستان ته واړوي. فرحات شینوار رپورټ لري.
د تورخم د مزدورانو اتحادیه مشر فرمان الله شینواری مشال ریډیو ته ویل چې په کار ده په تورخم ورته نرمي راوستل شي او دواړو خواو ته د وړو ګنډو اړولو اجازه ورکړل شي.
مونږ باندې خو ډېر وخت نه بندیز لګول شوی دی، خو یا میاشت شي چې مونږ باندې د پاکستان ایپسی طرف مونږ باندې ډېر سخت بندیز لګول شوی دی. دوی زموږ سره بیخي 15 کیلو شایم په خوراکي توکي نه پرېږدي چې مونږ سره کومه ګنډه غوټه دا مونږ سره نه پرېږدي. مونږ له اجازه نه راکوي چې د افغانستان له ویسو یا د افغانستان نه پاکستان له راوړو.
د مزدورانو په تورخم کې کسټم چارواکو ته یو فهرست ورکړی چې دوی ته د پاکستان او افغانستان ترمنځ یوازې 40 کیلو غیر ممنوع سیزونو ګنډو وړو راوړو اجازه ورکړل شي چې په دې کې کپڑا، مشروبات، غوړي، چای، شیمپو، صابون، کراکری یا د شیشې لوښي، دالونه، تازه او خشک میوې او چاکلیټ شامل دي. په تورخم کې د کسټم یو چارواکي عمر باچا مشال ریډیو ته وویل چې دوی د کسټم قوانینو لاندې هیچا ته اجازه نشي ورکولی چې له بغیر محصوله او امپورټ اکسپورټ عمل نه څوک لږ یا ډیر مقدار کې تجارتي توکي په لاسو کې افغانستان نه پاکستان ته راوړي او یا یې د پاکستان نه افغانستان ته یوسي. د تورخم د مزدورانو اتحادیه مشرانو ویلی چې دا محل دوی سره څه باندې 2000 مزدوران رجسٹر دی او د دوی سفری اسناد برابر دی او بیا خواوشا 3000 داسې مزدوران هم ورسره شته چې غوی لګیا دي خپل اسناد تیاروي او دا ټول وس به روزګار شوي. د پاکستان وفاقي حکومت لخوا په 2014 کې د پولیس سمبالولو پالیسی عملی شوي او دې لاندې په تورخم دروازه هر تن لپاره د پاسپورت او ویزې شرط ایښودل شوی او په غیر قانوني توګه د تجارتي توکو په وړو راوړو باندې هم بندیز لګول شوی. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
د جنوبی وزیرستان د بره جنوبی وزیرستان ځلې اوسیدونکي وایي چې د پوز لخوا د وسلوالو خلاف په عملیاتو کې کله د هوان توغندي استعمالیږي نو په ځنګلونو باندې اور لګیږي او بیا د دغه اور د وژنې لپاره حکومت څه انتظامات نه کوي. بلخوا د جنوبی وزیرستان د ځنګلاتو محکمې مرستیال مشر عرفان مسید مشال ډیو ته ویلي چې په ضلع کې د اور لګیدو د پیښې اصلي وجه له هم نه ده معلومه، خو دوی داسې پیښو د مخنیوي هڅه کوي. نور تفصیل د اشتیاق مسید نه.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي ویایي چې د پوځ له طرفه د وسلوالو په خلاف عملیات کښې یې د توپې او مارټر ګولو استعمال په وخت د سیمو ځنګلو کښې د اور لګېدلې پېښې مخې ته رودریمي چې په وجه یې قیمتي ونې سوېزېږي، ضایع کېږي. د مکین سیمې اوسیدونکی منهاج مسجد په دغه برعکس مشال ریډیو ته ویایي.
هوا
سوال د مصر چکیم د غر سلسلاتو د درغله سره دلتا د ارمی طرفه ماټر ګولا روغله پال دي شولا کتل د هغه د واجنا یور ولا کی تقریبا په کروڑا وی جنگل د چې دغه تبایی راونه وی چې کیم ون دی پاسه سبالوت مستړې ورتا یا ای زتون شواوان ناشتار شولی او چل غوزای دا چې کیم ون دی دا ډره کې ما کی دي دا چې یور ولا کی بیا میز د ڈبل ون ڈبل ٹو چیک مہاتما دو ریسکیو والا کال وکی آگا مشرا دس سوالات نوی چھ دمرا چکرتا وکی جیو دا یورو مڑکی
دی پشتون ژغورنې غورځنګ سراروغه سیمې مشر شیرزاده ماسید د ضلع په ځنګلو کښې د اور لګېدلې پیښو په برا کښې ویایي
چې کیم د یور لاګېږي په علاقه ښې یو طاقت دی چې هغه ته فوج ویایي هغه ورته د ځون د تحفظ د پوره دازینه کوي مارټر ګولې ولي توپې ولي په دا علاقه ښې د سردې په وجه باندې چې حکیم ورته غوښه دی هغه وچ شوی دی چې یوه ګولې په یوه ځوی باندې ولګي هغې نه یور ولګي هغه یور وټول غرینا ته وټول علاقې ته منتقل شي په وزیرستان ښې چې کیمې ادارې دي د یوره د مړولې یا هغې محکمې ها هېڅ شتون نشته دی ورته موجوده حالات ښې هېڅ داسې سهولیت نشته چې د دغې یوره د مړولې کوښښ وکړو نو موږ د فوج نه خصوصي دا درخواست کوي چې که تاسې فایرنګ کوستی د ځون د تحفظ د پوره یا د بل شي د پوره نو کم از کم و دغې علاقې ته سوچ کول پچار دي
مشال ریڈیو چې د اور لګېدلې پیښو په براکښې د سویلي وزیرستان ځنګلاتو محکمې مرستیال مشر عرفان ماسید سره تماس ونیولی هغوی په ځواب کښې وویل
مطلب نور کاروان منظر شي دلته یور ولګېدلی دغه ته د میجر سټاف و فارسټ ولا ریسکیو 1122 ولا دي په سره وایلډ لایف ډپارټمنټ دا درې ولا غلي وي الحمدلله چې کله امیر ته پته لګېدلی د میجر ولا سټاف سره کوم مقام موجود شوی دی کوشش یې کړی دی هر ور تر د څه دی واده په مقام چې کیم یور دی هغه کنټرول کی د بیا د سړی دو یا چې کیم یو ته وایلډ هولي د میجر غا شو نه دی دا راته نقصان نه نه وشي دی دغه ولا چې کیم نقصان شوی وو د ایمار اغزي چې کیسه مزارې دا ودی شي اش و 2.5 سکوير کیلومتر ایریا سستوی او دور د 1.5 سکوير کیلومتر ایریا سوی کدا می رسدای په کابل نه دای سیسمنت هاوس سره لګاوی کی می زه دا کس چې آیا سستوی دی اذر نه قانون ته نقصان راته دلای دی زنا ورته نقصان راته دلای دی
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدین کې د حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې د ضلع په ځنګلو کې د اور لګیدلې پیښې مخنیوي د پوره د زر بیړواندي ګامونه پورته کړي اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا
د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف د خپل زندانی مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د راخوشې کولو لپاره سبا ته په اسلام آباد کې د احتجاج کولو اعلان کړی دی. حکومت د احتجاج کوونکو مخې نیولو لپاره ټولې لویې لارې تړلې دي. د پولیسو، رینجرز او ملیشې په زرګونو سرتیري ځای پر ځای کړي دي. د تحریک انصاف مشران ادعا کوي چې د دوی احتجاج پرام نه دی، خو حکومت وایي چې د احتجاج پر مهال د ممکنه زیان ذمہوار به تحریک انصاف وي. نور تفصیل له اسلام آباد راشد خټک راکوي.
د پاکستان مرکزی حکومت او د سرخار اسلام آباد انتظامیه د تحریک انصاف د احتجاج مخه نیولو لپاره یو شمېر ګامونه پورته کړي دي. تحریک انصاف د خپل ګوند بندي بنسټګر عمران خان د زندان نه راخوشي کولو لپاره په 23 نومبر په اسلام آباد کې د احتجاج کولو اعلان کړی دی. عمران خان د تیر یو کال نه زیاتې مودې راهیسې په بېلوبېلو مقدمو کې بندي دی. حکومت اسلام آباد ته راتلونکي او په سرخار کې دننه ټولې لارې تړلې دي. نیشنل هائی ویز او موټر وی پولیسو په یوه خبر پاڼه کې ویلي دي چې د احتجاج له وجې د خلکو سر او مال ته خطر دی، ځکه دوی شپږ موټر وی د گاډو لپاره بندې کړې دي. پولیسو خلکو ته دا هم ویلي دي چې د عجل کار نه پرته د کورونو نه وتلو نه ډډه وکړي. په اسلام آباد کې په ټولو لارو کنټینر کې ښودل شوي دي او فیض آباد، آی جی پی روډ، رواد، تی چوک، کیریج فیکټري، مندرا او ټیکسلا ته تلونکي لارې تړل شوي دي. د اسلام آباد پولیسو هم په یوه جلا خبر پاڼه کې ویلي دي چې د پنډۍ او اسلام آباد لارې په 15 500 ځایونو کې تړل شوې دي. په اسلام آباد کې د ایسوسییټډ پریس اف پاکستان سینیئر رپورټر او تجزیه‌نگار طارق عزیز مشال رډیو ته وویل چې اوس دا یو معمول جوړ شوی دی چې څنګه د احتجاج اعلان وشي نو د اسلام آباد او پنډۍ تماس په عملي توګه له نورو ښارونو سره وشلول شي، ځکه چې حکومت په احتجاج کې د مرګ ژوبلې ویره لري.
زه پخپلا کم ایریا کې چې راګیریا ما نو زه د خپل دا کم نږدې مرکز سره نو صرف دته وته شم اخوا جی ټی روډ یا دا کم دا 24 نمبر چورته وي کم چې اسلام آباد ته داخليږي مین کم نه غره نو هغه روډ چې کم دی هغه بلاک دی بند دی یا چې لګ لاره چې کم پرې خم دنو هغه دومره چې پاغه دا ټریفک ډیر زیات رش دی. دغه سدا کیفیت تقریبا په غون اسلام آباد کې دی. کراوډ مینجمنت زمنګ دا کم ادارې چې دي د دې سره هغه شان بین الاقوامی کم معیار تیرے داغے مطابق زمو سره دل ته تربیت فقدان نے چیک یعنی وٹ کراؤڈ دے غبت سنگ اغه منیج کے باب.
اسلام آباد ہائی کورٹ تا تاجرانو او دکاندارانو په 28 نومبر و عریضہ هم ور کړی و او د احتجاج او لارې تړلو د وجې خپل ستونزو ذکر کړی و. د عریضه دورېدلو په مهال د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس امیر فاروق ته احتجاج نه کولو امر وکړو، خو په پېښور کې د تحریک انصاف صوبایي مشر او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنډاپور په یو ویډیو پیغام کې وویل چې دوی به په هر حال کې احتجاج کوي او تر هغې به د اسلام آباد په دوی چوک کې ناست وي تر څو چې عمران خان د زندان نه راخوشې شوی نه وي. البته هغه دا ادعا هم وکړه چې د دوی احتجاج پر امن دی. بلخوا د کورنیو چارو وفاقي وزیر محسن نقوي په اسلام آباد کې د ژورنالیسټانو سره د خبرو په مهال وویل چې په احتجاج کې په امکاني توګه کېدونکې هر زیان بر تحریک انصاف په غاړه وي. د لارو د تړلو له وجې خلکو ته ورپېښو ستونزو په هکړه د یوې پوښتنې په ځواب کې هغه ژورنالیسټانو ته وویل
کہ اگر میں نہ روڈ بند کریں یا نہ کریں آپ بتا دیں کیا کریں.
کمنگلاری بند نکڑوں تاسو وہ چسا اکڑوں زست تاسو دا خبر سر موافق کیم چنو دکانون بندول پکار دی نہ کاروبار تڑول پکار دی نہ لارے بندول پکار دی نہ موبائل ٹیلی فون نہ بندول پکار دی. تاسو وہ چکمنگ دا سو نکڑوں نو سبکو سوک چھ دا قانون نہ سرغڑوانا کئی دا حقوی خلاف با عملیات کی گی کہ سوک دا اولست پر اغک پر تکول غڑی نو پاین کی دا حقی طریقہ شتا نور لارے ہم شتا تو دوی ملک والے تباہ کرنے
آپ اس کے تحت اٹھائیں آپ ملک کو تباہ کرنے کے لیے کیوں کر رہے ہیں ایسے سارا کچھ.
په ټول پنجاب او اسلام آباد کې د جریمی قانون یو سل څلور څلویښتمه ماده پلی شوې ده چې تر مخه یې د 50 یا 50 نه زیاتو کسانو په یو ځای راغونډېدو بندیز دی. په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر او تجزیه‌نگار افتخار مشوانی د تحریک انصاف د احتجاج په حق له مشال رادیو ته وویل
عمران خان چې کوم دی هغه خو په دې کې ډیر زیات سیریس دی او خلکو نه پر زور یعنی دا اپیل کړ دی یا خلکو ته وینا کړې ده چې هغه د کورونا دی روزي او بلکې دې کې ډو اور ډای هغه یعنی هغه دا خبر هم پکې کړی دا. لیکن بلې غاړه ته وګورئ د پی ټی آی والے چې کوم سیاسي قیادت دی هغه چې کوم دی هغه په دې منی اوس هم هغه ډبل مائنډډ دی او که وګورئ نو هغه دا یره دا یا ذاتی مفادات دي چې هغه په دې کال کې اوس هم سیریس نه دی. بیګا هم د پی ټی آی کور کمیټه چې کوم دی هغه اجلاس دینو پاغي کې زیات خلک اطلاع دادي فیور کی دي چې دا کال چې کوم دی دادې واپس واخیستل شي.
حکومت پر اولپنڈے کې شپږ زره د پولیسو او رینجرو سرتیری ځای پځای کړی دي. دغه شان په اسلام آباد کې د اسلام آباد خپل پولیسو شپږ نیم زره د رینجرو 15 زره د ملیشې 15 نیم زره د پنجاب پولیسو 9 زره او د سند پولیسو 2 زره سرتیری ځای پځای شوی دي چې د احتجاج کوونکو مخه ونیسي. راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد.
تاسو د راشد خټک په رپورټ کې واوریدل چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند سبا ته په اسلام آباد کې د مظاهرو اعلان کړی دی. حکومت د لارو د بندولو په واسطه د دوی د احتجاج د مخنیوي هڅه کوي. په کراچۍ کې د مالوړونکو ګاډو اتحادیې آل پاکستان ګوډز ټرانسپورټ اسوسیشن مشران وایي له 19 نومبر راهیسې 8000 ګاډي سره د کنټینرو د اسلام آباد او پنجاب په ګڼو سیمو کې نیول شوي دي چې دوی یې سخت تاوان کړی دی. بلخوا د پاکستان د اطلاعاتو وزیر تا تارڑ ویلی د تحریک انصاف د احتجاج مقصد د پوینا فساد او ګډوډي جوړول دي. لکراچی نیاز علی رپورٹ راکوي.
د پاکستان مشترکہ ٹرانسپورٹ اتحادی مشر فضل منان جدون د نومبر په 28 مشال ریڈیو سره په خبرو کې ویل په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف احتجاج د مخنیوي لپاره یو ځل بیا مرکزی او پنجاب حکومت د سړکونو بندولو لپاره د کنټینرو د نیولو لړۍ پیل کړې ده. نوموړي زیاته کړې په اسلام آباد، راولپنډۍ او پنجاب په ګڼو ښارونو کې شاوخوا 8000 ګاډي سره د کنټینرو د سامانونو ډک نیولې دي او هم د دې له امله دوی ته د اربونو روپو د زیان اندېښنه ده.
د 19 تاریخ نه گاڑی را نیسل شروع شوی دی او مختلف ځایونو کې گاڑی نیسی تر اوسه پوری تقریبا 8000 د پاسه گاڑی په مختلفو علاقو کې دا جیلم میاوالای نه بابا دا سومره علاقہ دا میاوالی پاتی جنگ تا لگن او جند او ترنول اسلام آباد ٹیکسلا چچ انٹرچینج ازرو دا برهان علاقے دی اٹک علاقو کې دی کوس دی ټیم کې جیدا 2000 نه زیات گاڑی نیسل شوی دی او تر لاهور پورې دا سلسله راوړه سی دا ډیر بور حالات د پاکستان د نیمه نه زیات ٹرانس پورت په دغه علاقو کم چلیږي هغه بند دی او دینه چې په مخ کې کوم خلکو علاقہ دغه سره هم بند ده.
دا په داسې حال کې چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د نومبر په 24 اسلام آباد کې د احتجاج اعلان کړی دی. د پی ټی آی مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان میرمن بشرا بیبی د نومبر په 24 په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې په 24 نومبر دی د ټول پاکستان خلک احتجاج کې شامل شي او دا یوازې د عمران خان جګړه نه ده بلکې د حقيقي ازادۍ لپاره جګړه ده. خو د پاکستان د اطلاعات وزیر عطا تارل ویلی دغه احتجاج مقصد فساد او ګډوډي جوړول دي او د اسلام آباد های کورټ د هیڅ ډول احتجاج او پرلت نه د منې کولو حکم کړی دی. دوی به د عدالت حکم عملی کوي. بلخوا د آل پاکستان ګډ ترانسپورت اونر اسوسییشن مشر امداد حسین د نومبر په 24 بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي نیولې شوی زیاتره ګاډي د سامانونو نه ډکتی او بیا هغه کنټینري پکې هم شامل دي چې سامانونه دي پکې او دا ګاډي د کراچۍ د بندر په لوري روانو او هغه کنټینرونه بهر هیوادونو ته روانو.
حکومت کې اس اقدام کی وجہ سے اب تک هزارون ګاډي
دی وايي. د حکومت لدی ګامونو لقبلا په لسګونو زره ګاډي چې په پنجاب کې وو نیولې شوی دي. هغه کنټینرونه د شپینګ کمپنو ملکیت دی چې د هر کنټینر په سر دروازه $200 اخلي. همدارنګا د یو کنټینر وزنې لګښت شاوخوا 50,000 روپۍ کیږي. د کنټینرونو نیولو لامل نه یوازې نظام ګډوډیږي بلکې ملکی خزانه ته هم زیان رسیږي او په کنټینرو کې کوم سامانونه دي د حقې د خرابېدو اندېښنه ده چې لکه بلې ترانسپورټرانو او امپورټرانو ته په کروڑونو روپۍ زیان کیږي. امداد حسین د حکومت نه غوښتنه کړې چې د دې ستونزې هوارې لپاره یو دایمي حل پیدا کړي او بیا بیا د ګاډو د نیولو څخه ډډه وکړي. امداد حسین په وینا چې دوی او د اتحادی نورو مشرانو د تیرو درې ورځو راهیسې د پاکستان د کورنو چارو وفاقي وزیر محسن نقوي سره د لیدلو هڅه کړې چې خپل ستونزې ورته بیان کړي خو د نوموړي سره ملاقات نه دی شوی. بلخوا په کراچۍ کې د ترانسپورټرانو اتحادی او بلغړې عبدالستار ترین بیا وایي په پاکستان کې جلسې جلوسونه او لانګ مارچونه یو معمول جوړ شوی او بیا حکومت ته یوازې د حل لار د ښکاری چې کنټینرونه ونیسی او سړکونه بند کړي. نو موړي زیاته کړي چې د دوی ستونزې روست تر بلې زیاتې کی.
زمنګ ګاډي زما تقریبا څلور ګاډي زما د نسلی دا شان دي. زمنګ مرګ دي ترانسپورټران دي چې 15 ګاډي 40 ګاډي 40 ګاډي چې 2 ګاډي چا یو ګاډي د خلکو پښتې چې دغه یو ګاډي او هغه دغه کور په چلي ګاډي نسلی لارې به بند کړي دي. ګاډي زمنګ ولاړ دي او ګاډي خرابېږي ټیرونه خرابېږي دغه ټیرو د ګاډي خلا خپل ځای باندې پدې کې د خلکو سامانونه نه وي. سامانونه خراب دي ګډي غړ تاوان دي. دوایانی پکې فروټي پکې او سبزیانی پکې ولاري په بندي کړي دي په پوهه دا شتون خو خراب شو تاوان چا در رسي دا تاوان موږ لره دي.
بلخوا د مرکزی حکومت وزیرانو بیا به ویلي دا ګامونه د احتجاج د پر امن کولو او د امنیت ساتلو لپاره اخیستي دي. د دوی په وینا چې د تحریک انصاف احتجاج ممکنه تاوتریخواله راوړي شي نو هم د دې لامل د اسلام آباد او پنجاب ځنی خارونو لارې بندول ضروری دي. نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ.
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو. د بلوچستان په کوټه کې د تختول شوی ماشوم مصور خان کاکړ د خوشی کولو په خاطر نن هم احتجاج دوام لري. تیره ورځ د بلوچستان اسمبلی مخې ته احتجاجي مظاهره شوې ده په کوم کې چې د بیلابیلو سیاسي جماعتونو مشرانو او کارکوونکو په ګډ شمیر کې ګډون وکړ. دوی له حکومت غوښتنه کوله چې د مصور خان د خوشی کولو لپاره د ځانګړي اقدامات وکړي. بلخوا حکومت ویلي دي چې د دغه ماشوم د موندنې په خاطر یې هڅې ګړندۍ کړې دي. ایوب ترین رپورټ لري.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې د تښتول سوي لس کلن ماشوم مصور خان کاکر د رخصت کولو په خاطر نن هم د احتجاج لړۍ روانه ده. د نومبر په 24 نیټه د بیلابیلو سیاسي جماعتو د اتحادیې تر سوري لاندې د بلوچستان اسمبلی و مخ ته یو احتجاجي مظاهره وشوه په کوم کې چې د یادو سیاسي جماعتو مشرانو او کارکوونکو په ګڼ شمیر کې ګډون درلودي. د مظاهرې ته په خپل وینا کې د عوامي نېشنل ګوند مرکزي مرستیال سکتر سردار عبدالرشید ناصر وویل چې موږ د
وطن کې امن او تحفظ غواړو
چې زموږ په دې صوبه کې زموږ آی جی اف سی د بار صوبې دی، زموږ د صوبې کور کمانډر د بار صوبې دی، زموږ د پولیس آی جی د بار صوبې دی، زموږ چیف سکرټری د بار صوبې دی، زموږ ډیپټی کمشنر د بار صوبې دی، زموږ کمشنر د بار صوبې دی. هغه ته دار دی معلومه چې مسا کالونی چیرې ده، نوی کلی چیرې دی، کوچلاغ چیرې دی، فوټ آباد چیرې دی. نو هغه به څه چاپه ووایي، څه به ملزمان ونیسي. نو زموږ به دا مطالبه یې چې د باره چې څه مو د افسران راغلي دي، دا ټول دې تبدیل شي. زموږ د دېغ صوبې لوکل افسران دي، دلته ورشي ټول څه منظوري واړل. دا شیخه
پر دې مهال د ترین قومي مومنټ مشر اجی عبدالروف ترین وویل چې د حکومت د ناکامۍ وروسته خلک د ځان د حفاظت په خاطر اوس خپله وسلې راپورته کولو ته اړ شوي دي.
زه خواست ته کوم شین په غاړه کې واچوي په والله که خلاص وروره پیسې ګټې د خپل ځان دپاره ګټې چې ګټه وکې وکې بیا د افتي والا ما ته ووایي وایي ته ورشه د حاجي صاحب راپورته کړه ما او تا سره ګټ ته ورشه حاجي تور کاکا راپورته کړه یو عرب روپۍ لري ما او تا سره ګټ یاره زه وایم شین و غاړه ته واچوي څوک دې نه وژني دا بچان د سبیاي د الکان د سبیاي د بیژنې د سبیاي در بې عزته کوي لڅي و خدای ته وګوري دا علمندر ته نسو دا یاره سره یو سي دار پارٹی والا چار
دا ډول د پښتونخوا نېشنل عوامي پارٹی مرکزی مشر خوشحال خان کاکړ زیاته کړه چې حکومت د خلکو د ځان او مال په حفاظت کولو کې پاتې راغلي دي.
نن ناته مورز دا پر دې ریاست باندې یو اغواکار ګرو دا زورور دی، دا پر حاکم دی، دوی ګوډي ورته نیولې دي. یو اغواکار نشي نیولای نو ته دا سوچ چې دا ریاست به تا ته نور څه درکوي. دا ریاست د ومني چې زه ناکامه یم، دهشتګردي لیرې خبره ده، زه د یو اغواکاره مقابله نشم کولی. یاده دا خبره وکړي چې دا ټول هر څه چې روان دي دا زما په سرپرستۍ کې روان
دي. د دې څخه له مخه د یو قرارداد د لارې غوښتنه وسوه چې حکومت یې د لس کلن ماشوم مصور خان کاکړ د راخوش کول په خاطر خپل ځانګړی کردار ولوبوي. حکومت ویلی دی چې د مصور خان د مندنې په خاطر یې هڅې ګړندۍ کړې دي، خو تر اوسه یې څه بری نه دی مندلی. د نومبر په 19 نیټه د بلوچستان اسمبلۍ و غونډې ته په دې هکله په خپله وینا کې صوبایي وزیر صادق عمرانی ویلي وو چې صوبایي حکومت او امنیتي ادارو د مصور خان د مندنې په اړه پر بېلابېلو اړخو کاروان ساتلی دی او نوموړي هیله څرګنده کړې وه چې ډېر ژر به دغه ستونزه هواره کړي. د یادونې وړ ده چې لس کلن ماشوم مصور خان د نومبر په 15 نیټه هغه وخت د پولیسو په خبره دروې نه څرګندو وسلوالو کسانو د کوچ د ملتانی ملي څخه تښتولی دی. کله چې هغه په یو سوزوکي موټر کې د کور څخه د حرص په خاطر د مدرسې په لور روان و، د کوم په ضد چې د کوچ تجارو او سیاسي ګوندونو د نومبر د 13 نیټې راهیسې د بلوچستان اسمبلۍ و مخ ته پر لت وهلی دی. لیکن نن نه هم ورځ هم مصور خان نه دی مندل سوی او د کورنۍ په خبره چې تر اوسه یوې ډلې هم د دوی سره په دې ترڅ کې څه تماس نه دی نیولی. دا ډول د یادو سیاسي جماعتو لخوا دوې ورځې له مخه اعلان سوی دی که مصور خان ونه مندل سو نو دوی به د نومبر په 15 نیټه د کوټ په ګډون د بلوچستان ټول کامي سړکان د احتجاج په توګه د سوارلي موټرانو او بار وړونکو لاریانو په مخ د یوې ورځې لپاره بند کړي.
د مشال ډیو د اتوار ورځې اونیزی خبرونه
پام کوه
په لسنیو بجو
پختونخوا کلی په کلی
په یو بجا
تاندې هیلی
په دونیم بجو
روختیا او درملنه
په دریو بجو
د مشال مرکه
په څلورنیم بجو
هارون بچا هنری غړی
په پینزو بجو.
نن په خوست کې په لومړي ځل د ننګرهار او خوست ولایتونو د معلولیت لرونکو لوبغاړو ترمنځ د دریو شلوریزو سیالیو لوب لړۍ پیل شوه. خوست او ننګرهار د کرکټ په برخه کې د افغانستان لاغو ولایتونو دي چې پیاوړي لوبغاړي لري او خلک یې تر ډیره د کرکټ مینوال لري. د همدې رپورټ سره به د خبرې ګړۍ هم پای ته رسیږي. نو ما لره که اجازه او تاسو د نجیب الله خیل د رپورټ واره.
د شنبه په ورځ په خوست کې د رحمت ولی مسرور په ملي کرکټ لوبغالي کې د ننګرهار او خوست د معلولیت لرونکو لوبغاړو د لوبډلو ترمنځ د دریو شلوریزو سیالیو د لوبو لړۍ پیل شوه. د خوست کرکټ بورډ اداري مسؤلین وایي دوی د ټولنې د نورو لوبغاړو په شان معلولیت لرونکو ته هم پام لري او په نوي زیږیدیز کال کې معلول لوبغاړو لپاره ډېرې لوبې په پام کې نیول شوي دي. د خوست کرکټ بورډ وایان اکبر سمون مشال راډیو ته وویل
دا لومړی ځل دی چې د یو ولایت لوبډله خوست راځي او خوست کوربتوب کوي. درې شل ورځې سیالۍ دي، نومبر تر 15 نیټې پورې به دوام وکړي. موخه او هدف له دغو سیالیو معلولیت لرونکو وګړو ته خاص توجه ده او په زمن کې دا چې دوی هم د کرکټ یوه مهمه برخه تولیدوي په افغانستان کې، د دوی د مصرف ستر لپاره موږ دغه ګام واخیستو.
که څه هم معلولین په طبیعي توګه د عادي کسانو په شان لوبې نشي کولی، خو د خوست د معلولیت لرونکو لوبډلې لوبډل مشر جمیل وایي تر روغ او نارمل لوبغاړو د دوی کرکټ ډېر جالب وي.
د نارمل کرکټ هر څه ته معلومه چې مطلب دا سرننګ وکړو، دا سکیچ وکړو، دا باید وکړي نارمل دی. باید مونگا کوم کچونه چکو ما غ بیٹوین وکټ درنی کو کنه، نو مونگا غ ډیر غ دی یعنی فزیکل اخری حد رسیدلی غ پرسس کو خپل انجوای کو خپل کرکټ کو.
د ننګرهار د معلولیت لرونکو لوبډلې لوبډل مشر نبی الله نبی بیا وایي دوی د دې لوبو له لارې غواړي د ټولنې روغ کسان په معلولیت لرونکو دا باور پیدا کړي چې هغوی په هر ډګر کې وړتیاوې لري او باید له وړتیاوې کار واخیستل شي.
دغه لوبو اساسي مطلب همدغه دی چې خلکو ته، نړیوالو ته، هیوادوالو ته دا وښیو چې معلولیت ناتواني نه ده، او د همدې لپاره موږ دلته راغلي وو او سیالۍ ترسره کوو. هغه څوک چې معلولین دي هغوی په کورونو کې ناست او هغوی ناامیده شوي دي د ژوند نه، هغوی ته یو موټیویشن شي یا د هغوی لپاره یو د بیرته راپورته کېدو یو وسیله شي. یوازې نه په کرکټ کې، موږ تعلیم یافته ځوانان لرو، موږ په سیاست کې، موږ په اقتصاد کې، موږ په ورزش په برخه کې، په بیا رغونه او په پرمختګ کې پوره ونډه واخلو.
سره د دې چې کرکټ په افغانستان کې تر نورو لوبو کمه مخینه لري او په نویو لوبو کې حسابېږي، خو په دې برخه کې د افغان ځوانانو پر استعداد او وړتیاوې د دې لامل شوي چې په افغانستان کې کرکټ په چټکۍ پرمختګ وکړي او پیاوړي استعدادونه پکې راوټوکیږي.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله لري اوري.